دا مشال رادیو دا زستاسو کوربه ګل ایازم ستړي مشي وخت ما سپخین یو بجه ده په دې خبرونه کې به واوري چې بلوچستان کې دوه سیاسي ګوندونو د گورنر راج پر ضد احتجاج کوي د پیښور یو عدالت د جنسي تاریخکار عظما ایوب په مقدمه کې تورن د ټولو کسانو د خوشی کولو حکم ورکړي د دې ترڅنګ د قبایلی سیمونو نور رپورټونه هم لرو د خبرونه په دویمه نمای کې 19 پروګرام اقتصادي نړۍ کې به په ننګرهار کې په کورونو کې ناستې خزي د کاروباري ژوند په اړه واوري خو دا سره وړاندې د دې سات خبرونه د ملیحه امیرزاده ناوړو
السلام علیکم اول دا خبرونو سټکی په بلوچستان کې نن د گورنر راج پر ضد دوه ګوندونو د پیاجام هړتال اعلان کړی دی په پیښور کې عدالت په عظما ایوب کیس کې تورن دیارلس کسان له تورونو خلاص ګرځولي دي او ټاکل شوی د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن د جرمني چانسلر انګلا مرکل سره په برلین کې ملاقات وکړي د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام فیډلی او بلوچستان نیشنل ګوند عوامي ډلې لخوا په یاده صوبه کې نن د گورنر راج پر ضد د پیاجام هړتال اعلان شوی تر دې وړاندې یادو ګوندونو د جنوري په 15مه نیټه په ټوله صوبه کې د شټر ډاون هړتال اعلان کړیو بلې خوا ته د کوټې تاجرانو ځینی سیاسي ګوندونو او د ترانسپورټرانو اتحادیې د هړتال مخالفت کړې دي د ویلو وړ ده چې د لمدار سړک تر غبرګو چاودنو وروسته اهلي تشي له مړو سره څلور ورځنی احتجاج وکړ او تر هغه وروسته د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان صوبایي حکومت ختم کړ او د گورنر واکمنی نافذ کړه په پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د عظما ایوب سره د اجتماعي جنسي زیاتي کیس کې تورن دیارلس کسان له تورونو خلاص ګرځولي دي په دغو کسانو کې څلور پولیسوالا هم شامل دي دا فیصله تېره ورځ له هغه وروسته شوې چې د ډي ان اې ټسټونو وروسته په یادو کسانو جرم ثابت نه شو د عدالت فیصلې په هکله عظما ایوب مشال ریډیو ته وایي دا عظما ایوب سره د جنسی زیاتی کیس په 13 جولای 2013 کال کې پرانیستل شویو د پاکستان د وفاق کورنیو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ته جمعې د ورځې لپاره په کراچۍ کې د غرمې 2:30 بجو نه واخله تر د ماسپخین 3 بجو موبایل ټلیفونونه د بندولو اعلان کړی رحمان ملک تیره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د ممکنه برید کوخ موجود دی نو ځکه د امنیتي وجوهاتو په بنیاد دغه فیصله اخیستل شوې ده نوموړي وویل په کراچۍ کې امنیت سیوا کولو لپاره هڅې روانې دي په پام کې ده چې افغانستان په نږدې راتلونکي کې له ناروې سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي د ولسمشر ویان ایمل فیضی پرون په کابل کې یوې خبرې هونډې ته وویل چې ولسمشر حامد کرزی به د افغانستان برېټانیا او پاکستان له درې اړخیزه هونډې وروسته چې په لندن کې جوړیږي د دې سند لاسلیک لپاره ناروې ته لاړ شي د ښاغلي فیضی په وینا د دې موافقې له مخې ناروې به له افغانستان سره په سیاسي او پرمختیایي برخو کې مرسته کوي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری د بان کی مون ویان وای نو موړي په شام د اسرایلی هوایي برید پر رپورټونو سخت اندېښمن دي خو ویل په زاده نه ډول د دې تصدیق نشي کولی چې څه شوی دي د ملګرو ملتونو مرستیال ویان ایډوارډو ډیل بوئ د زیارت پر ورځ ویلي چې بان په ټولو خوغه کړي چې په سیمه کې د کشالو د زیاتوالي مخنیوي وکړي د بان دغه څرګندونې له هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې شام په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت رسمن درج کړ د شام په خبره د دمشق سره نږدې او پوځي څېړنیز مرکز باندې د اسرایل لخوا ټاکل شوی ده چې نن به د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن اروپا ته د سفر پیل په ترڅ کې د جرمني چانسلر انګلا مرکل سره په برلین کې خبرې اترې کوي تر خبرو مخکې بایدن د جرمني یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو لپاره په دغه هیواد غږ کړی بایدن د امریکا لخوا ایران ته د خبرو اترو د وړاندیز خبره تکرار کړه خو تهران ته خبرداري ورکړ چې سفارتي خبرو اترو لپاره وخت محدود دی داسې تمه هم کیږي بایدن به په میونیک کې په یو کلنی امنیتی کانفرنس کې ګډون وکړي ویل کیږي چې په دغه غونډه کې به د شام د بحران په اړه زیاتې خبرې کیږي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د مکسیکو د تیلو په سرکاري کمپنۍ پیمکس کې په یو چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي او تر 300 زیات شوبل دي. چارواکي وایي د مرګ شمېره سیوا کې دي شي ځکه چې په 250 منزله ودانۍ کې ترمل بیلاندې او یا د تباه شوي ودانۍ دننه د درجنونو کسانو د ګیرېدلو په هکله اندېښنه ده. رپورټونه وایي د جوخت انتظامی ودانۍ په تیخانه کې د چاودنې سره د برج یا د ټاور درې منزلونو ته سخت نقصان رسیدلی. دا نه ده واضحه چاودنه ولې شوې ده. دغه ودانۍ چې پکې په زرګونو کسان کار کوي له کسانو خاړي کړل شوه. پولیس د مړو او زخمیانو د لرې کولو لپاره د ژغورنې په خاطر 3 هلیکاپټرې د پیښې ځای ته رسولې دي. د چین په مرکزی سیمه کې د یو پل د پاسه په پټاخو ډک د یو لارې د چاودنې له امله لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي دي. سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې د چاودنې له امله د سنمنګسیا ښار په سنډو کې د تیر شوي پل 80 میټره برخه نړیدلې ده چې له امله په لسګونو ګاډي د پل نه لاندې پر ځمکه غورځېدلې دي. د چین ملي ریډیو خبر ورکوي چې بیړني عملې د پیښې د ځای سره نږدې لویه لاره تړلې ده. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه په خپل اخیری خطاب کې هیلری کلینټن وویل امریکا په داخلي ډول له هغې زیات پیاوړی دی او په نړۍ کې زیات احترام کیږي. کله چې 4 کاله مخکې دغه لوړه ډیپلوماټیکي دنده سنبال کړه هغه
وایي
دا وایي په تیرو 4 کلونو کې ډېر څه بدل شوي دي. د صدر باراک اوباما تر مشرتابه لاندې موږ په عراق کې جګړه ختمه کړه، په افغانستان کې موږ لیکت پیل کړ او د اوسامه بن لادن پر ضد مو کاروایی وکړه. موږ د امریکا ډیپلوماسي هم تازه کړه او ملګرتیاګانې مو پیاوړې کړې. که څه هم زموږ اقتصادي بحالي لا نه ده پوره، خو بیا هم موږ په صحیح لاره روان یو. په واشنگتن کې په بهرنیو چارو کونسل کې کلینټن وویل امریکا به د نړۍ یو مهم طاقت برقرار وي، خو باید د 21مې پیړۍ د ډیپلوماسي ټولې حربې استعمال شي چې پکې نوې ټکنالوژي باندې توجه، راپورته کېدونکي طاقتونو او عام ولسته رسایي شامل دي. هغې زیاته کړه په راتلونکو کلونو کې د خارجه پالیسي مهم هدفونو کې په ایشیا کې د امریکا پوزیشن ته تقویت ورکول، په افغانستان کې جګړه سرته رسول شامل دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې مليحه امیرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او اوریدلې او لوستلې شئ. په بلوچستان کې دوه سیاسي ګوندونو په صوبه کې د گورنر راج پر ضد نن احتجاج کوي او غواړي چې خپل آئینی حق ترلاسه کړي.
مول مقصد نه وزارت سی، مول مقصد یو شی نه دی، مول مقصد یو خپل آئینی او جمهوری حق دی و اسمبلی ته و عوام ته خپل حق ورکه.
په پیښور کې یو عدالت د جنسي تیر اخکار عظما ایوب په مقدمه کې تورن د ټولو کسانو خوشی کولو حکم ورکړی. د جنسي تیر اخکار جنې عظما ایوب بای د عدالت حکم سره د دوی ژوند لا نور خطرو سره مخامخ شوي. په خبر ایجنسی کې د انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د جګړو په اړه هم تاسو لپاره رپورټ لرو او 19 پروګرام اقتصادي نړۍ کې به د ننګرهار ولایت کې په کورونو کې ناستې ښځو د کاروباري ژوند په اړه واورئ. تازه لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی د دې خبرونه لومړی رپورټ. په بلوچستان صوبه کې د گورنر راج پر ضد هم نن هم د پیجام هړتال اعلان شوی دی. جمعیت علما اسلام فی او بلوچستان نیشنل ګوند عوامي ډلې د هړتال اعلان کړی دی. د هړتال عمل ډېری لوی لارې تړل شوی دی او په سړکونو ټرافیک د معمول په څیر نه دی. نور حال د کوټه نه خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان د پخوانی صوبایي حکومت د ماتلیدو او گورنر راج د لګیدو پر ضد د تیر صوبایي حکومت د ګوندونو له لوري احتجاج لا هم روان دی. جمعیت علما اسلام فی او بی ان پی عوامي د یو شمیر نورو آزادو غړیو په ملګریتوب د همدې احتجاج اعلان کړی. تر هغه وروسته چې په یاد صوبا کې صوبایي حکومت ماتل کړی سو او د گورنر واکمنۍ سپه، نو یادو ګوندونو د احتجاج اعلان وکړ چې د جنوري پر 15 نیټه یې په ټول بلوچستان کې شټر ډاون هړتال کړی و. د جمعیت علما اسلام سینیټر حافظ حمدالله مشال رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ټولي صوبې لوی لارې تړل سوي او د په وینا همدا د گورنر راج پر ضد د خلکو احتجاج دی.
د کوټس بیا د قلات مستون خوزدار هوټل هب دا شارا بند ده. نوشتی دلبندین کفتان شارا بند ده. پولپور مچ بولان سیدی دیرالایا درمراد دا شارا بند ده. کوٹ کچلا قلعہ سیف اللہ جوب زیارت ارنائی دا شارا بند ده. بلکہ دا ہم دے چٹرین ہم بند ده. زمر مقصد نہ وزارت سی زمر مقصد یو شی نہ دی زمر مقصد مشکل آئینی او جمہوری حق دی اجا لکو انسانان ووٹ ور کر دی و خلق سا اسمبلی راغلی دی لہذا اسمبلی معطل ده حکومت معطل دی و اسمبلی تا و عوام تا خپل حق ورکا.
لدې سره چې د ترانسپورټر اتحادی او ځینو سیاسي ګوندونو د دې هړتال مخالفت کړی. حافظ حمدالله له مشال سره په خبرو کې زیاته کړې هغه ګوندونه چې د گورنر د واکمنۍ په حق کې دي په آینده کې باید بیا د جمهوریت خبرې ونه کړي.
دا د هغه سیاسي ګوند خپل رایا ده لیکن دا به په تاریخ کې لیکل کیږي چې ځان بولي د سیاست علمبردار ځان بولي د جمهوریت علمبردار او حمایت کی د فرد واحد د حکمرانی چیز فرد واحد دے وسر حکمرانی دے جنرل جنرل صورت کی غلط ہے بیا دے گورنر صورت کی ہم غلط ہے لہذا مر داغو سیاست داغو جمہوریت داغو و دورنگی تہا رہنی ٹرانسپورٹران خبر تاوک اگر چند کسان جی چاہو دا مجلس کری دی اگر چتا دا کم سیاسی گندو نمون آواز تو اگر دا اگر پالی لکھا لگ دی.
که څه هم یاد ګوندونه د بلوچستان د صوبایي حکومت د ماتل کېدو پر ضد همدا احتجاج کوي خو له تیرو شاوخوا 48 ساعتونو څخه بیلابیلې رسنۍ د خپلو سرچینو له خولې همدا رپورټونه ورکوي چې پخوانی حکومت به ډیر ژر بیرته بحال او گورنر راج به ختم سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
څنګه تاسو اوریدل چې په بلوچستان کې که هړتال دی نو بلخوا په کراچۍ کې د اخوډب پیخي لا هم دوام لري. پرون په دغه ښار کې نامعلومه وسلوالو د جامعه اسلامیه بنوریه درې عالمان وژلي دي. د کراچۍ ښار تازه اخوډب پیخو په اړه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی نور حال راکوي.
د اسخو په کراچۍ ښار کې د پیو جنو خوډه پیښې د تیری وګړي مودې راسي په مسلسله توګه روان دي. خو پرون د غرمې را په دې خوا د تاوتریخوالي په دې پیښو کې هغه وخت زیاتوالی راغلی کله چې نامعلومه وسلوالو په شهر فیصل باندې د سنی مسلک د دیوبند ډلې د مدرسې جامع اسلامیه بنوري درې دینی عالمانو وژل. د دغه دینی عالمانو د وژنې نه وروسته د ښار امنیتي وضع نور هم ترنګلې شوه. د ښار په یو شمېر سیمو کې کاروبارونه هم بند شول. بیګا ماښام د نظم آباد په سیمه کې بیا د شیعه مسلکه ډلې یو دینی عالم مولانا آصف په ډزو وژل شو. نو د دې نه وروسته د ښار امنیتي وضع بیخي خرابه شوه. د سوځونې وژنې پېښې نورې هم رامنځته شوې. نو نن چونکه د جمعې ورځ ده نو د ښار امنیتي وضع ته په کتو سره د کورنۍ چارو مرکزي وزیر رحمان ملک اعلان کړی دی چې نن په کراچۍ ښار کې د ماسپښین د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې به موبایل سرویس چې دی په ټول ښار کې بند وي. هغه دا هم ویلي دي چې د دې اعلان مقصد دا نه دی چې خلک ویری خو چونکې موبایل فون نه په ترهګرۍ او هدفي وجونو خلک کار اخلي نو ځکه دی لازمه ګڼي چې دا سرویس بند کړي.
د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی و چې په کراچۍ کې د هدفي وژنو او د اخوډب د تازه پیښو چې د جامع اسلامیه بنوریه درې عالمان پرون وژل شوي وو تازه حال یې راکو.
دا مشال رادیو ده.
اوزو پیښور ته. په پیښور کې یو عدالت د جنسي تاریخکار عظما ایوب په مقدمه کې تورن د ټولو 14 کسانو د خوشی کولو حکم ورکړی دی. د عدالت د دې حکم رستو د جنسي تاریخ کار جنی عظمایو بای چې د عدالت حکم سره د دوی ژوند لا نور خطر سره مخامخ شوه دی او دوی سره زیاتې شوه دی او په های کورټ کې به د دې حکم پر ضد اپیل کوي. نور حال د پیښور نه غلام غوسره کوي.
13 ورځ د سید اصغر علي شاه جج په عدالت کې د عظمایوب سره د جنسي تیری د مقدمه او روانه اوښوه او عدالت په خپل فیصله کې وویل چې د ډي ان ای ټیسټونو او نورو شواهدو په بنیاد په تورن 14 کسانو دغه جرم ثابت نشو او په دې وجه عدالت د دغه 14 کسانو د بری کولو حکم ورکوي. د عدالت د دې فیصله وروسته عظمایوب د مشال ریډیو سره په ځانګړي ډول په خبرو اترو کې وویل چې دا غي سره انصاف و نشو او دا دریم ځل چې دا غي سره زیاتې وشو او هغه به یو ځل بیا په عدالت کې اپیل کوي.
د عدالت فیصلې دلیل خو زه مطمئن نه یم، زه په خی کورټ کې اپیل غواړم، او زه دا وایم چې دغې خلاف څه ویلی نه شم، خو زه دا وایم چې خپل ځان دپاره هغې خاطره جوړه کړه چې ما له انصاف نه شم داسې شوي څو داسې کېږي. ما سره ښه خلک اوچت کړو، داسې خلک شته چې هغې حوال نه دي اوچت کړی، او زه وایم چې ما سره اول زیاتی شوي ما بیا زیاتی وشو، زما زیاتی وشو زما ورور یې مړ کړو، ما سره زه بیا زیاتی وشو، زیاتی ما سره شوی
د یادونې وړ ده چې د عظما ایوب دا مقدمه د ستمبر 2010 نه په پېښور هایکورټ او د کرک د مقامی عدالتونو نه پیل شوې وه، او په دې لړ کې د عظما ایوب ورور علمزیب هم وژل شوی و. خو د علمزیب د وژنې مقدمه لا هم په عدالت کې روانه ده، خو عدالت د جنسي تیری په لړ کې د ستمبر 2010 نه واخله تر دې دمه په تورن کسانو جرم ثابت نکړی شو، او آخر عدالت د تورن کسانو د بری کولو امر ورکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې اوس تاسو پام را ګرځو. په خیبر ایجنسی کې د روان د تاو تریخوالی په دې وروستو کې د پاکستان په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې د انصار الاسلام او لخکر اسلام وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. د انصار الاسلام جنګیالي چې د صوفي اسلام منونکي دي، د تحریک طالبان پاکستان پر ضد یې هم خپلې جنګي مبارزې ته دوام ورکړی دی. د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي په یاد سیمه کې د انصار الاسلام د وسلوال مزاحمت او د دې د مخ په اړه یو راپور برابر کړی دی چې غټی کې هارون باچا وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې د انصار الاسلام په نوم یو وسلواله ډله چې جنګیالي د یو صوفي ملا پیرویان دي، د هغه سخت دریځو خلاف راپاسېدلې ده چې غواړي د خیبر درې شاوخوا سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. یادې ډلې چې په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو سره خونړۍ نښتې وکړې، د سیمې له اسلامي سخت دریځو سره د ورته نښتو سابقه لري. د خیبر ایجنسی اوسیدونکي په نهال کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د انصار الاسلام د وسلوال مقاومت پلوي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنورۍ میاشتې له 15 نیټې راهیسې د دواړو ډلو په نښتو کې 80 تنه عام وګړي او جنګیالي وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان په څیر د پاکستان حکومت انصار الاسلام ډله هم ناقانونه ګرځولې او د خلکو د وژلو لپاره یې تورنه کړې ده. کتونکي وایي د انصار الاسلام ډلې عمده هدف د خیبر ایجنسی د تر ټولو لوی افریدي قبیلي کنټرولول دي چې د غشان په سیمه کې له کیدونکي تجارت څخه ګټې پورته کړي. له خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي یو سیکولر سیاستوال لطیف افریدی د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې ته ویلي چې انصار الاسلام په سیمه کې جوړ شوی د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او لخکر اسلام جنگي ائتلاف پر ضد جګړه پیل کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې یادې ډلې د سیمې د یو دفاعي ځواک رول خپل کړی دی.
هغه نه دهشتګردي نه چرته خودکش کړی ده، نه چرته په دهشتګردي کې حصہ اخیستی ده. هغه صرف د خپل دفاع او د خپل علاقې د دفاع جنگ کوي، او د حکومت پرسته هم د امن په کوششونو کې مکمل طور کوي.
انصار الاسلام وسلواله ډله د یو افغان صوفي مبلغ پیر سیف الرحمن پیرویانو په 2004 کال کې جوړ کړه چې د لخکر اسلام په نوم ډله چې د یو سخت دریځه سنی ملا مفتی منیر شاکر پلویانو جوړ کړې وه ماته کړي. دواړو ډلو په خپلو اف ام ریډیو چینلونو پر یو بل د کفر فتواوې لګولې دي. د پاکستان حکومت په 2006 کال کې دواړه ډلې له خیبر ایجنسی وشړلې. پیر سیف الرحمن سمود ورستا په لاهور کې مړ شو، خو د انصار الاسلام او لخکر اسلام وسلوالو په سیمه کې خپلې جګړې ته دوام ورکړ. انصار الاسلام د ځایي خلکو په ملاتړ او د پاکستانی حکومت په پټو مرستو تکیه وکړه، او لخکر اسلام ډله لاړه له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شوه. له 2006 کال راهیسې د دواړو ډلو د جګړو له لاسه د سیمې زرګونه خلک مړه شوي او لسګونه زره کورنۍ بې کوره شوي دي. د لطیف افریدی په وینا د انصار الاسلام ډلې ماتې به د سیمې لپاره ناوړه عواقب له ځان سره ولري. په عین حال کې تحریک طالبان پاکستان په دې تیرو اونیو کې د خپلو وحشیانه کړنو لړۍ تیزه کړې ده چې د تیر کال په دسمبر کې د پښتونخوا حکومت د مشر وزیر بشیر بلور وژنې یو بیلګه ده.
هارون باچاو چې په خیبر ایجنسی کې د انصار الاسلام او لخکر اسلام وسلوالو ترمنځ د روانو نښتو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې، او اوس تاسو پام راګرځو د افغانستان په لور. د افغانستان یو جوګپوري حکومتي چارواکي مشال رادیو ته تایید کړي چې له امریکا سره د امنیتی تړون پر سر دریم دور مذاکرات نن په کابل کې پیل شول. بل خو د افغانستان د ولسمشر وایان ایمل فیزی وای افغان تر هر هڅه لومړی غواړي چې په افغانستان کې پای کې دونکو امریکایي عسکرو د شمیر او د امریکا د فوجي اډو د سرنګوالي خبره روښانه شي. نوموړي وای افغانستان با په دې شرط د تړون لاسلیک کېدو ته چمتو شي چې د امریکا لخوا د دې هیواد ملي حاکمیت او ملي ګټو ته درناوی وشي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د مشال رادیو خبريال زبیر احمد زبیر ژمن دی رپورټ.
د افغانستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي تایید کړ چې افغان او امریکایي چارواکو د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی تړون پر سر دریم دور مذاکرات په کابل کې پیل کړي دي. خو وی ویل نور جزئیات به پراتلونکو څو ورځو کې له رسنیو سره شریک شي. دغه چارواکي چې د نوم له خبرېدو ډډه وکړه وویل د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه یو غونډه وشوه. بلخوا د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیزی په کابل کې یو شمیر محدود رسنیو ته وویل افغانستان تر ټولو لومړی غوړي د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر او د امریکا د پوځي اډو څرنګوالي روښانه شي.
اوس د امنیتی موافقتنامې په چوکاټ کې باید اول دا معلوم شي چې د امریکا متحده ایالات په څه تعداد عسکر غواړي چې په افغانستان کې ولري. د 2014 کال وروسته کله چې دغه شمیره معلومه شوله په دوهم قدم کې باید دغه معلومه شي چې په څه تعداد اډې غواړي امریکا په افغانستان کې. کله چې دا موضوع معلومه شوله باید د امریکایي ځواکونو نظامی ماموریت معلوم شي په افغانستان کې. د 2014 کال وروسته چې دوی ماموریت پڅې
د خغلی فیزی پوینا د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت پر مسلې به وروسته له هغې خبرې کیږي چې په یادو مسایلو توافق حاصل شي. هغه وویل چې افغان حکومت له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور غواړي، خو په دې برخه کې سری کرښې هم لري. د فیزی پوینا د غسري کرښې د افغانستان ملي ګټو او ملي حاکمیت ته د امریکا لخوا بشپړ درناوی دی. د امنیتی تړون پر سر مذاکرات په واشنگتن کې د افغان سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د مرستيال جیمز وارلیک په مشرۍ پر مخ ځي. په خو تر دې جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو د قضایي مسؤلیت د مسلې په اړه به د افغانستان لویه جرګه پریکړه کوي. که له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک شي نو له 2014 کال نه وروسته به هم په افغانستان کې یو شمیر امریکایي عسکر پاتې شي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغو عسکرو دقیق شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو په دې وروستیو کې ځینو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د 3000 نه نیولې تر 20000 پورې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو د احتمال په اړه راپورونه ورکړي دي.
د کابل نه احمد جوبیر ژمنو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلي د دوړو هیوادونو په کچه د دینی عالمانو کانفرنس ځنډول شوی او اوس به د فروری په میاشت کې په کابل کې ترسره کیږي. په افغانستان کې د بیا پخلاینې د عمل په ملاتړ پاکستان او افغانستان تیره میاشت د دینی عالمانو د یو کانفرنس د رابللو اعلان کړی و. افغان طالبانو له داسې یو کانفرنس جوړولو سره مخالفت ښودلی دی. د عبدالحی کاکړ رپورټ ته غوږ شئ.
د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ګډ کانفرنس په افغانستان کې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د بیا پخلاینې د عمل برخه بلل کېږي چې ورته د امریکا او نورو نړیوالو ملاتړ ترلاسه دی. د دواړو هیوادونو د رسمي اعلان سربیر هم د جنوري په میاشت کې د کانفرنس جوړ نکړل شو، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی د پنځمه پورز له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې کانفرنس به اوس د فروری په میاشت کې کېږي.
اصلی عامل دا دی چې د پاکستاني اخلاق نه و آماده اخر د جنوري ته، نو هغه وخت د پاکستاني اخلاق تنظیم کوونکی ټیم چې باید جوړ شوی او نو جوړ شوی، اوس هغه ټیم جوړ شوی دی. انشاءالله دا کانفرنس به د فبروري په میاشت کې څه وخت کېږي خو دقیق تاریخ لا نه دی تعیین شوی.
کله چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو تیره میاشت په اسلام آباد کې د دینی عالمانو کانفرنس رابلل اعلان کړی نو افغان طالبانو ورته سخت غبرګون وښودلی. طالبان دریځ لري چې افغان حکومت او لوی دیزوال د دینی عالمانو کانفرنس په خپل ګټه استعمالول غواړي، خو پښتنه دا ده چې داسې یو ګام ولی طالبان اندېښمن کړی دی. وحید مجدا د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وای د ځانمرګ بریدونو شرعي او غیر شرعي حیثیت د طالبانو د اندېښنې یو ټکی دی.
طالبان چې کوم خبرې کړې دي هغه د دې چې انتحاري عملیات یا استشهادي عملیات چې طالبان ورته وایي امریکایانو او غربیانو چې دلته کوپلاتونه په افغانستان کې کوي دا غوښ په مقابل کې ډېر موثر وسیله ده. نو دې هیڅ کله هم تر هغه وخته پورې بهرنیان ویزه استعمال نه کوي چې د دې کار څخه لاس نه اخلي او دا د دې یو ډیر مهم تاکتیک دی. نو په هغه ډول دی دا کار نه کوي، یعنی دا مجلس ته اجازه نه ورکوي چې پاره کې دغه مسلې ته توجه.
ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د دینی عالمانو تجویز شوی کانفرنس کېدلای سي په افغانستان کې د طالبانو د جګړې لپاره ځان ته ورکړی اسلامي جواز یا مشروعیت هم له منځه یوسي. د سیمې د چارو کارپو سمی یوسفزی هم یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
طالبان هغوی لپاره بیا دا یو جګړه چې کومه ده، یو مذهبي جګړه ده، دوی دې ته د اسلام او یو ډول د کفر جګړه وایي. او له دې امله د دوی چې کوم هغه جنګیالي دي، هغوی په دغه جګړه کې صرف مذهبي بنیادونو باندې داخلي کې او دې ته یو مقدسه جګړه وایي. زما په خیال په دغه یو حالت کې دینی علما کاغه د نړۍ په سطح وي یا د سیمه په سطح وي، که وي سره کېنی د دوالو طرفینو علما پکې کېنی، او له اسلامي نقطه نظر سره چې دوی هغه اسلامي علم دا وسلغه له نظر کې دوی قرباني بحث وکړي، زما په خیال دا دی به غوره نتایج وي.
خو د دې ټولو خبرو سربېره د پام وړ خبره د دینی عالمانو د کانفرنس ایجنډا د دې کړوړه او پکې د دوالو هیوادونو د مهمو دینی عالمانو ګډون دی. په پاکستان کې افغان سفیر عمر داوزی مشال ډیډو ته په دې اړه وویل چې دا هرڅه به د دواړو هیوادونو تنظیمونکي ډلې تشریح کوي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د افغانستان په اړه رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان په اړه د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو ترمنځ د لوګدي مدیر رئیس د ملګریتوب یو ډله یا ګروپ موجود دی. لدی لارې د دواړو هیوادونو د ولسی جرګې او قومي اسمبلی غړي له یو بل سره ګوري او پر همکاریو زیاتولو کار کوي. اوس چې د پاکستاني پارلمان 15 کلنۍ دوره پایتا په رسیدو ده، پښتنه ده چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر مخ بیولو لپاره د استازو د جرګې څه کار کړی دی او دا چې په دې لار کې د خند له عملونه سدي. د دې پښتنو جواب د پامیر ساحل پر رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پارلمان 15 کلنۍ موده پایته پر رسیدو ده او په افغانستان کې هم د سولې او امنیتي چارو افغانانو ته د انتقال عملونه روان دي، آیا د دوړو هیوادونو ترمنځ د پارلماني ملګرتوب ډلې څه کار کړی دی او که څنګه؟ د پاکستان د قومي اسمبلی او د افغانستان او پاکستان د ولسی جرګو د ملګرتوب ډلې غړي بشرا گوهر مشال راډیو ته وویل په تیرو 15 کالونو کې د دواړو هیوادونو ولسی استازو له یو بل سره لیدلې دي، خو دا هر څه د مدني ټولنې ځنو ډلو کړې دي.
د 15 کالو کې خو په ډیفرنت فورمز باندې د پارلمنټریانز، افغانستان پارلمنټریانز او د پاکستان پارلمنټریانز یو بل سره ناسته پاسته شوې ده، ډیسکشنز هم شوې دي. خدا زیات تر چې کوم فورم یو نو سیول سوسایټي فسیلیټیټ کړی دي، خو د افیشلی د پارلمنت پر لیول باندې دا سیزم د یو فرندشپ ګروپ کولرو، خو د اری سو افیشل انټراکشن د افغانستان پارلمنټریان سره نه دی شو.
د افغانستان پولیسي جرګې کې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړی سید اساق کیلانی هم وایي چې په رسمي توګه تر اوسه دوی سره نه دی ناست.
تر اوسه پورې هغه غړي چې تاکل شوی دي ناست نه ده شوی. په خراتو باندې مختلف ارګنایزیشنونو دعوت ورکړی او پاکستانیان او افغانان سره ناست دي، په ډیرو مسایلو باندې خبره کړې، خو رسمي بڼه یې نه ده اخیستی یا تحقق یې نه ده پیدا کړی چې هغه خبرې چې کېږي یا فیصلې چې کېږي هغه حکومتونه هغه پلی کړي.
له سید اساق ګیلانی مې پوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي، سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې کله تاوده او کله ساړه پاتې شوې دي، آیا همدا لامل دی چې د پارلمان په سطحه هم له یو بل سره رابطې نه کېږي او که نه مشکل په بل ځای کې دی؟ دا وایي په دې زمین کې ستونزه په افغانستان کې او د دې هیواد په نوې ډیموکراسۍ کې ده.
دا دوه مشکل لري. اول مشکل دا دی چې افغانستان ډېر نوی په یو دیموکراتیک فضا کې قدم اخی دی او تر اوسه پورې حکومت زمونږ په مستقلانه طور سره خپل کارونه په مخ وړي، د پارلمان او فیصلو ته ډېر په درنده سترګه نه ګوري. اخوا ته د پاکستان په خاوره کې هلته حزبي حکومتونه په منځته راځي او هغوی په ډیموکراسۍ کې زمونږ یو قدم وړاندې دي. دلته په تاسف سره چې حزبونو ته هیڅ حیثیت قائل نه دي.
د پاکستان قومي اسمبلی غړي بشرا گوهر وایي مسأله دا ده چې د بهرنیو چارو معاملې د بیوروکراټانو په لاس کې دي او دا د هغې په وینا د بدقسمتۍ خبره ده.
زیات تر دا د فورن پالیسی ایشوز چې کوم دي نو هغه د قسمتينه دي بيوروكراتس بلاسكي او ده اي وجهنا بيوروكراتس خو ستيتس كو ولا خلقي او سياسدانان يا بابليك ريبريزنتيتيفز لاري روباسي اي بي ديبيتس او ديسكشنز كي كونسنسس بيلد كي نو ديره ضروري ده شي پارلمنت تو پارلمنت انټراكشن دي
سيد اسا ګيراني واي بلا مسله دا دا چې په پاکستان کې فوج ډېر پیاوړی دی او نه غواړي چې د کابل او اسلام آباد ولسی استازي له یو بل سره اړیکی پراخ کړي بشرا گوہر لگیلانی سره هم نظر ادا وای په پاکستان کې جمهوری عمل کمزور دی خو هیله من ده چې کدا بهیر روان پاتې شي نو د پارلمان غړي به خپل آئینی حقونه په خپل لاسونو کې واخلي او په سیاسي ډول به د خبرو اترو لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکی پراخ او ژور کړي پامیر ساحل چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو وخت د ماسپخین یونی مو بجه شوی دی د ملیح امیرزاده نه بده خبرونو سرټکی وره
په بلوچستان کې د جمعیت علماء اسلام فیډلې او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې له لوري د گورنر راز پر ضد نن د پیاجام هړتال اعلان شوی دی په پیښور کې د ترهګري ضد عدالت په عظمه ایوب اجتماعي جنسي زیاتی کیس کې تورن دیارلس کسان له تورونو خلاص ګرځولې دي د ډي ان اي ټیسټونو سره په دې کسانو جرم نه دی ثابت شوی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په کراچۍ کې د امنیت په خاطر د غرمې 12 بجو نه د ماسپخین 3 بجو د موبایل ټلیفونونو د بندولو اعلان کړی دی د افغان رسمي شرویان ایمل فیضی پرون په کابل کې ویلي په پام کې دا چې افغانستان په نږدې راتلونکي کې له ناروې سره د افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاري سند لاسلیک کړي د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري ویان بان کی مون په شام د اسرایلی هوایي برید په ریپورټونو سخت اندېښمن دي بان کی مون په ټولو اړوندو خواغ کوي چې په سیمه کې د کشالو د زیاتوالي مخنیوي وکړي د امریکا امرسیا لولسمشر جو بایدن به اروپا ته د سفر په ترڅ کې د جرمني چانسلر انګلا مرکل سره نن په برلین کې ملاقات کوي تمه کېږي هغه به د امنیت په اړه جوړ یو کانفرنس کې هم ګډون کوي د مکسیکو د تیلو په سرکاري کمپنۍ کې په بمی چاودنه کې 25 کسان مړ شوي دي او تر سلو زیات ژوبل دي د چاودنې لامل نه دی معلوم او په چین کې د پټاخو ډک یو ګاډي چاو دی دل لامل لک تلګا شپږ ویش کسان وژل شوی دی
ملیح امیرزاده بچی د خبرونو لنډیز یتا ستا وړاندې کول او اوس وخت شوه دی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو خپلې ادارې خبرې کړې دي په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبريال سراج زهیر دغه لوستې دي او غټ کیه په دې رپورت کې برابر کړی
نن مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د سکیورټي فورسز لخوا باړه کې د کرفیو نوري سختولو د اعلان مقصد دا دی چې دغه سیمه په مکمل توګه د شرخوخونه پاک کړي شي او د لړکی عام خلکو لپاره په هر جوړ د سکیورټي فورسز ملاتړ پکار دی ادارې وایي چې داسې حالاتو کې تر ټولو خلر دا هم و چې د سیمه خلکو دغه ځاینا کډک کړي وا او سکیورټي فورسز یې په آزاد توګه خپل کار ته پریخي وو خو کو داسې ممکن نه و چې ټول خلک له کلیوزی نوبیا هم باید چې دوی د سیکورټي فورسز په هدایت او عمل وکړي اداري وایي چې دغلته موجود بعضي خلک د سیکورټي فورسز د مقابلې توان خو نه لري خو بیا هم داسې کاروایي نه کوي چې ورسره د سیکورټي فورسز د بدنامولو کوشش کوي لکه تیر ورځو کې د بعضي خلکو د وژنې پیښه اداري اخیری کې وایي چې دا ځل هیله ده چې سیکورټي فورسز به باړه د شرخوخونه پاک کړي او دې سره به پیښور هم د هر قسمه حملو نه په امان شي آج رسمانه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان حکومت وفاقی کابینه په عالمی دباو رد کولو د پاکستان ایران گیس پایپ لائن منصوبې د کال 2015 پورې د سرته رسولو د دریو کالو تجارتی پالیسۍ او د غرنګي د وفاقی محتسب ادارو کې د اصلاحاتو بل کال 2013 منځوري ورکړی دا ادارې لیکي چې کابینه کې ویلې شو چې د پاکستان لخوا په دې منصوبه یو نیم ارب روپی خرچ راځي او همدارس با ایران هم د دې منصوبې لپاره 50 کروڑ ډالر قرضه ورکوي ادارې وړاندې وایي چې یو خدای اقوام متحده او بلخوا د امریکای لخوا په ایران بندیزونه لګولې شوې دي خو بیا هم پاکستان او ایران د دې منسوبې پیل وکړو او کوکه دي شي نو دا د پاکستان په ګټه کې ده ځکه چې دا وخت د پاکستان د ټولو نه غټه مسله د توانای د بحران ده چې لکبلې پاکستان د پرمختګ په ځای په تنزل روان دي اداریه اخیری کلی کې باید اوس پاکستان د دې منسوبې د عملي کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او لکه د تیر وخت په سیر د زند او سستۍ نه کار وانه خلی چې دا د پاکستان دا مسله زر تر زره هواره شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
دا سیمی حالات او دا نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوو مقالو ته کتنه لرو. کرسچن ساینس مانیټر وای پانی د تیری یوې اونۍ راهیسې د خیبر قبایلي سیمې په تیرا کې د دوه ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو ډلو ترمنځ د خونړۍ نښتو او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته د ګڼ شمیر افغانانو پر موضوع مقالې خپرې کړې دي. د دې دواړو مقالو غټ ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ویبپاڼه کرسچن ساینس مانیټر په خپله یوه مقاله کې لیکي چې افغان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمه کې د دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ شو نښتو کې د راپورونو له مخه په تیره یوه اونۍ کې اویا کسان وژل شوي دي. د خیبر درې دغه سیمه چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د رسد لپاره تر ټولو لویه لاره ده، په افغانستان کې د امریکا د جنگي هڅو او د پاکستان د اقتصاد لپاره هم مهمه ده. مقاله لیکونکي طه صدیقی په خیبر قبایلي سیمه کې د پرمختیايي پروژو یو کارپو نظام داوړ لخلي لیکي چې حکومت نه غواړي چې دغه سیمه د پاکستانی طالبانو تر واک لاندې شي، نو ځکه په پوځي توګه د دوو حالاتو د مخنیوي په هڅو کې ده او دا هم یقیني کوي چې وسلوالې ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې وي چې یوه ډله هم دومره پیاوړې نشي چې بیا دغه د ناټو لپاره د رسد مهمه لاره په پاکستان او نړیوالې ټولنې د فشار اچولو د تکتیک په توګه وکاروي. مقاله لیکونکي طه صدیقی سره د یو نامعلوم ځای په ټلیفون د خبرو پر مهال د حکومت پلوي وسلوالې ډلې انصار الاسلام ویان سادات افریدی ویلي دي چې په دې ورستو کې پاکستانی طالبانو دغه سیمې ته د خپلو خپو مضبوطولو لپاره مخه کړې ده او هغوی تازه حمله په دې مخه کړې دي چې په دغه سیمه قبضه وکړي، خو زیاتوي چې دوی به ورسره جګړې ته دوام ورکړي او هیڅ کله به په دغه سیمو قبضه کولو ته پرې نږدي. سادات افریدی لیکوال طه صدیقی سره په خبرو کې هغه خبرونه رد کړل چې ګوندې دوی د حکومت نه مرستې اخلي، خو زیاته کړه چې دوی په خیبر قبایلي سیمه کې ښه په سړه سینه فعالیتونه کوي او هغه ځکه چې دوی په سیمه کې د حکومت واک ته کومې ننګونې نه دي راولاړې کړي. مقاله زیاتوي چې دغه سیمه د پاکستانی طالبانو لپاره ځکه هم مهمه ده چې بندوبستي سیمو او په تیره تیره پیښور ښار ته ډیره نږدې ده او د دغو سیمو نه په پاکستان دننه دوی مهم اهداف په نښه کولی شي. مقاله زیاتوي چې په تیرو څو میاشتو کې طالبانو په پیښور کې په باچا خان هوایي ډګر د برید ترڅنګ یو صوبایي وزیر بشیر بلور هم په یو ځانمرګي برید کې ووژلو او د دې نه مخکې په ملالې یوسفزۍ د برید پړه هم په غاړه اخیستې وه. بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپله یوه مقاله کې د افغانستان د مهاجرینو او د بیا آبادولو د وزارت په حواله لیکي چې تیر کال دغه هیواد نه لږ تر لږه 50,000 افغانان یورپ او آسټرالیا ته تښتېدلي دي. دا شمیره د تیرو څو کلونو په پرتله دوه چنده ده. ورځپاڼه لیکي چونکې د امریکې او نورو بهرنیو هیوادونو ویزې اخیستل د دغو افغانانو لپاره تقریبا ناممکنه خبره ده، نو ځکه ګڼ شمیر افغانان انساني سمګلرانو ته پیسې ورکوي او زیاتره خو پاکستان او یا ایران ته ځي. د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه د ټولې نړۍ د مهاجرینو په دریو کې یوه برخه افغانان دي. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستان د افغانانو بهرنیو هیوادونو ته د تللو په شمیره کې زیاتوالی د دغه هیواد نه د ناټو ځواکونو د وتو نه پس د امنیت د خراب وضعیت په اړه په خلکو کې ویره څرګندوي او د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک د 2016 کال تاریخ ته د راتلونکي تباهۍ د علامت په نظر ګوري. ورځپاڼه لیکي چې افغان چارواکو د غیر قانوني لارو د هیواد نه د وتلو د مخنیوي په لړ کې یو کمپاین هم پیل کړی دی او په ټول هیواد کې داسې خبرتیايي پاڼې ویشي چې پرې د هغو ډوبو شوو بیړو تصویرونه دي چې نورو هیوادونو ته پکې د تلو په مخه افغانان سوارول. ورځپاڼه زیاتوي چې بهرني مرستندویه ادارې اوس داسې د کرکټ د لوبې مقابلې پلان کوي او په ټلویزیونونو د مشهورو خلکو له خولې داسې پیغامونه بخپروي چې بهرنیو هیوادونو ته د غیر قانوني لارو د تلو له وجې خپل ژوند په خطر کې مه اچوي. خو د دې نه باوجود افغان چارواکي اندېښمن دي چې دې لړۍ کې به نور زیاتوالی هم راشي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له لوري د هیواد د راتلونکي دفاع وزیر په توګه نومول شوی چک هیګل هوټ څرګند کړی چې د ایران له جوهري پروګرام سره د چلن لپاره به ټولې لارې خلاصې ساتي. که چېرته د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو چک هیګل به د دفاع وزیر په توګه د لیوان پانیټا پر ځای ونیسي. تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
جرمن خبری اژانس ڈی پی په خپل رپورٹ کې وایي د امریکا د دفاع وزیر په توګه نومول سوی چې هیګل د خبره د وسلوالو خدمتونو پاړه د سینټ کمیټې ته نن تر حاضرې دوله مخه د یوې سوالنامې په جواب کې کړی ده. چې هیګل ویلي هوډمن دی چې د ایران سره د مقابلې او په اسرائیل کې د امریکا د میزایل نظام د پرځای ساتلو په برخه کې به ټولې لارې خلاصې ساتي. د ایران یو مهم خطر وبللې او په دې لړ کې د باراک اوباما د پالیسی ستاینه وکړه. د سینټ ځینې غړي د چک هیګل ډیر مخالفت کوي او وایي د ایران په اړه د دریز سخت نه دی او د اسرائیل په حمایت کې پیاوړی خبرې نه کوي. چک هیګل د ریپبلیکن ګوند غړی او له نیبراسکا څخه د سینټ په خوانی غړی دی، خو په سینټ کې د سینیټر جان مکین په ګډون د ریپبلیکن پارټي ځینو غړو د دفاع وزیر په توګه نومول کېدل تر پښتني لاندې راوستي دي. د افغانستان په اړه چې کېګل ویلي د دفاع د راتلونکي وزیر لپاره په افغانستان کې جګړه رانغاړل او له 2014 کال وروسته هلته د امریکا کردار تشریح کول به یو لوی چیلنج وي. نوموړي ویلي که چېرته له افغانستان سره د ځواکونو د حیثیت تړون چې پکې د امریکا عسکرو ته د استثنا حاصلېدو ټکی هم شامل دی باندې چې اتفاق ونسو، نو دوی به په افغانستان کې د امریکا د موجودګۍ ملاتړ ونه کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له ختمې وروسته مطبوعاتو ډیر پراخ تک کړي او په ځانګړي ډول آزاد مطبوعاتو چې وړکی ریډیوګانی، ټلویزیونونه، ورسپانې او اجرسونه شامل دي. اکثر افغانانو رسنو سره امریکا او یا د نورو هیوادونو لخوا مرسته کیږي. اوس چې په 2014 کال کې د افغانستان نه نړیوال ځواکونه وزینو، آیا دا رسنۍ به خپل کار ته دوام ورکړي شي؟ په دې اړه هافکستن پوسټ ورسپانې یو مقاله خپره کړې چې ژباړه درته نجیب عامر وړاندې کوي.
هافکستن پوسټ ورسپانه په یو راپور کې لیکي، د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د پیښو نه پس چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راوپرځول شو، نو امریکایي نړیوالو ادارو په سلګونو میلیونه ډالر د افغان مطبوعاتو د رغولو لپاره په کار واچول. هافکستن پوسټ لیکي، په افغانستان کې اوس د مطبوعاتو څنګه دومره پیاوړی شوی ده چې په ټول هیواد کې 15 تلویزیوني چینلونه او 150 رادیوي چینلونه په کار بوختي، او همدارنګه په سلګونو چاپي رسنۍ هم شته چې په منځ کې د لسو نه زیاتې ورځپاڼې هم دي. د دې ترڅنګ څو خبري اژانسونه هم شته چې په کار بوختي. د پژواک اژانس مشر دانش کډوخیل هافکستن پوسټ ته ویلي، د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې دا مهال 10,000 خبریالان کار کوي چې دا یو لویه لاسته راوړنه ده. ویبپاڼه لیکي، د افغانستان د حکومت او د نورو ادارو لخوا د دغه هیواد د رسنیو ملاتړ کول یو څرګند دلیل لري. د جمهوریت په لاره روان شوی هیواد نه یوازې دا چې د دې وړتیا، بلکې اړتیا هم لري چې یو فعال او آزاده میډیا ولري. د دې کار لپاره امریکا نه یوازې د خبری چینلونو سره مرسته کړې ده، بلکې د تفریحي چینلونو په ملاتړ سره هم غواړي چې د خلکو زړونه او ذهنونه وګټي. امریکا ځکه هم د افغان رسنیو سره مرستې کوي چې تعقیب کړي په افغانستان کې د دوی موخې د رسنیو له پامه نه دي غورځول شوی، او په دغه هیواد کې د جنگ د ادامې او د خپل شتون په اړه د بحثونو جواب هم د افغاني رسنیو د لارې ویل شي. هافکستن پوسټ لیکي، امریکا تر دې مخکې هم د بهرنیو مطبوعاتو سره مرسته کړې ده، په ځانګړي توګه د زنو رادیوګانو سره ډېرې مرستې کړې دي، چې ورکه د آزاد اروپا آزادۍ رادیو نوم هم د یادولو وړ دی. دا رادیو د ساړه جنگ پر مهال د شوروي د تسلط لاندې هیوادونو لپاره جوړه شوې وه. ویبپاڼه لیکي دا چې په افغانستان کې د اعلانونو د لارې دومره پیسې لاسته نه راځي چې رسنۍ پرې خپله چاره وکړه شي، نو د ډیرو رسنیو استازي په دې ډارېږي چې په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به پر دوی فنډونه ودرېږي او د دوی کار به د خطر سره مخ شي. د امریکا د مرستو د پراختیايي ادارې USAID یو ویان هافکستن پوسټ ته ویلي، یو لسیزه وړاندې په افغانستان کې آزادو رسنیو وجود نه درلودلو، او په همدې موخه دوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د آزاد مطبوعاتو د پیوړی کولو لپاره د 1.6 میلیون ډالر مرسته کړې و.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د دې خبر پخلی کړی چې په قبایلي سیمو کې د جنگ پر مهال دوی د ووسو په شاوخوا کې قبایلیان ژوندي نیولي دي چې دا مهال د دوی په ولقه کې دي. قبایلیان وایي چې د خپلوانو دغو بندي خپلوانو د په اړه اندېخمن دي. سمندر خان هم یو قبایلی دي چې زوی او لمسی تریتام دي. نوموړی وای حکومت دي د خپلوان پریګ دي. زموږ همکار په دې اړه په دې موضوع باندې د ډیر اسماعیل خان نه دا رپورت را لګلی دی.
سو ورځې کېږي چې د پاکستان ځینې پوځي چارواکیو دا منلی دي چې په قبایلي سیمه کښې د طالبانو په خلاف د جنګ په دوران کښې 500 قبایلیون د دوی په زندانونو کښې بندیون دي. په دا بندیون کښې د سویلي وزیرستان یو مخشني استاد سمندر خان یو زوی او دوه لمسی هم شامل دي. دا درې واړه قبایلیون چې یو پکښې د وروسته بیا خوشی کړی شوی دی چرته څرنګ ونیول شول، دا وخت دوی چرته دي، په دا وجه په مخشنی استاد سمندر خان او د دوی په کورنۍ سر تېرېږي. په دغه اولې سره د استاد سمندر خان خبرو ته غوږ ونیسئ.
په ډی خان سیمې په مستری باندې په کښتنه یوه ملګری کړې وه، پاک شه د خپل پنډېدل په تېره ریزه تېر کړل. یې شپې سړي روغ بې پښتنه دی، موږ کوره ته ګاډ شول، موږ وودوي ورڅک شولي، وایي چې موږ تلوشي کوي، نه یې اصله مینده نه یې تعلیم مینده. څو الماسیکي مې وي، یو رضا الله نامه ده، یو رحیم الله نامه ده، زیارلسې څورلسې کولې وړکې وي، چوپۍ ور په سر کړلې دی، ملاقات
چارواکیو ته د استاد سمندر خان د ورکو خپلوانو دا مسله وړاندې کړه. هغوی دا ته تیار نه شول چې خپل نمونه جوت او غږ ریکارډ کړي. بس دامره یې وویل چې موږ دا هر څه د وطن قوم خیر شګړې او د تراګرۍ د مخنیوي د پاره کوو، نه دا چې څوک خامخا وځوراوو وکړاوو. بیا مې په دغه لړ کښې د قبایلي سیمې د امنیتي چارو مخشني سیکرټري او مخشني پوځي بریګیډیر محمود شاه نه چې پوښتنه وکړه چې دا رنګ قبایلي بندیون د انساني اقدارو له مخې د انصاف غوښتلو د پاره د قانوني عدالتي حق نه ولې بې برخې ساتل کېږي. محمود شاه په دا رنګ ځواب وکړ. استاد سمندر خان دا هم وویل چې دماغ پلوان دې عدالت ته وړاندې کړای شي، که مجرمون شول سزاوار دې شي، که مجرمون نه شول بیا د زرکی را خوشی کړای شي چې مشترا دلی خوبونه بیا وکړي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونې ته غوږ یې. اوس وخت شوې دی د اونیس خبرونې د اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې څنګه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په کورونو کې ناستې ښځې د لاسي صنایعو او نور مهارتونو په وسیله پیسې ګټي او د خپلې کورنۍ اقتصاد یې روان ساتلی دی. په دې خبرونه کې به د دې ښځو د کاروباري ژوند له ستونزو هم خبر شئ. خبرونه هره اونۍ درته پامیر ساحل جوړوي، نو راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو.
اقتصادي نړۍ.
ستړي مشه. د افغانستان په ننګرهار کې خزینه کاروباریان وایي د برښنا نشتون د دوی تر ټولو لویه ستونزه ده. د دوی په خبره د جنریټر په بجلی جوړ شوی سامان زیاتره وخت د هندي، ایراني او پاکستاني مصنوعاتو پرتله ګران وي، نو ځکه یې خلک نه اخلي. د ختیځو ولایتونو د سوداګرۍ خونو مشر وایي ډېر داسې خزینه کاروباري مرکزونه دي چې یو کار کوي او باید له یوه لوی مرکز پورې وتړل شي. له دې پرته نور هم ډېر معلومات دي چې د اقتصادي نړۍ په نننۍ خپرونه کې درکوو. له مشال راډیو سره اوسئ. د افغانستان په ننګرهار کې ډېر داسې مرکزونه دي چې پکې خځې د لاسي صنایعو او نورو اسانو طریقو په وسیله بیلابیل شیان جوړوي او تیاروي،
او بیا د خرڅلاو لپاره بازار ته وباسي. په دې ډول د دې ښځو کورنۍ اقتصاد هم ښه شوی دی. ادینه بارکزی هم یو داسې میرمن ده چې له تیرو درو کالونو راهیسې په ننګرهار ولایت کې درې کاروباري مرکزونه چلوي. د دې په خبره لومړی دوی ښځې روزي چې بیلابیل کارونه زده کړي، تر هغې وروسته بیا ښځې شیان جوړوي او دوی یې بیا خرڅوي.
مقابل
ادینه بارگزی می پوښتنه وکړه، هر کله چې ښځې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي او تولید پیل کړي نو پر کورنۍ اقتصاد یې څومره اغیز وي؟ د دې په خبره دا ښځې تر دې حده پورې په مالی توګه ښه کېږي چې بیا خپل بچي په شخصي ښوونځیو کې زده کړو ته ور داخلوي.
نورمال مکتبو کې چې نه زده کوي، نلته چې مشغولو هغه شخصي مکتبو کې شامل وو چې یو څه تجور شي.
د ننګرهار د خزینه تجارت مرکز مشر نوین هاشمی له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل د دوی په دفتر کې یوازې اته خزي کار کوي، خو په کورونو کې لسلو زیات داسې کار کوونکي لري چې د جامو لګنډلو تر مربا او اچار جوړولو پورې کارونه ورته تر سره کوي او پیسې ګټي.
موږ سره خپل کم چې زمونږ د سټراکچر د کم سټاف چې د موږ سره هغه خو موږ ته کسې خزي، او کم چې موږ سره سوداګری یا تجارت پیشه خزي رجستر دي د سلو نه زیات دغه تعداد ده، او مختلف تجارتونه لري، مثلا قالین بافي، لاسي صنایع شو، مستری جوړول، ترشی مربا جوړول، او د یخک دوزی، غاړې ګنډل، خیاطي، گرین هاوسونه، مختلف کارونه لري.
ادینه بارکزی وایي د مختلفو شیانو جوړولو لپاره د برښنا ډیره اړتیا ده، او د برښنا نشتون د دوی تر ټولو لوی ستونزه ده چې دا مهال ورسره مخامخ دي. نوین هاشمی وای په بازار کې هم ستونزې شته. د دې په خبره په بازار کې هندي، ایرانی او پاکستانی مصنوعات زیات خرڅیږي او افغاني نه خرڅیږي. له نوموړې مې پوښتنه وکړه چې د دې لامل څه دی. نوین وای لومړی خو افغانی مصنوعات له عصر زمانه سره سمون نخري او جدید نوي، بل ستونزه د برخنا د نشټوالي ده.
ټول نه غټه وجه لباس کې البته زو ما چې ډیزاینینګ ده، مثلا هندي لباسونه تاسو وګورئ میاش کې دا غو یو ډیزاین بدليږي، نو ډیزاین راځي، خو زمونږ افغانی چې ما غ سو کال مخ کې ما غ افغانی دی او سپورې ما غ افغانی دی، اس ډیزاین کې تبدیلی نه راغلي، نو دا ډیره غټه وجه ده چې افغانی لباس نه خرسيږي یا افغانی نور مصنوعات. بل وجه غټه وجه ده د قیمت ده، کا ټول کار په برق کیږي، اکثرا چې برق ته واړی برق جنرات توری برق ته دلته هغه قیمت د پاکستانی د هندي نور چنای لباسونو نه ډیر زیات شو. کفوټ د اچار، ترشی، مربا مونږ وګورو، نو بیا خلک چې بازار ته زی ګوري چې هغه ډیزاین مخي، قیمت مخي، یقینا هغه اخلي افغاني مصنوعات نه اخلي.
د ختیځو ولایتونو لپاره د سوداګرۍ د خونو مشر قاسم یوسفی هم وایي چې د برخنا نشټونی واځي د خزینه کاروباریانو لپاره نه، بلکې په ټولیز توګه د ټولو کاروباریانو، سوداګرانو او کاروبارونو لپاره تر ټولو لویا مسأله ده.
ټول لپاره غټ موضوع ده، دا عام ډول مشکلات دي.
مشکلہ زخم دیا دیو ہر مشہور نہیں تو اتنا مشکل ہے اور بجے کی من لگے چھ دغا سہولت دی ایجاد سرایو دو پانا دا مشکلات کو پلان کر او سی دی گرام شوران او دا کلی چھ نا کی تو ارزوشی
قاسم یوسفی وای کڅ هم د خځو کاروبار نه وای دی خلا په سمه توګه پراخه شوی نه دی
د خځو کاروبار نه چې دی د غزلا کې شنای دا اوس مو سره څه کوم نه یو بزنس دی متبر هغه چې به کار دی چې باید مخ کې وو چې هغه عمر مخ کې نه دی تر نو په دې لحاظ باندې د مرکزی هغه ډیر زیات مخ شي دی خو انسجام لپاره د مرکزونو ډیر مهم دي د نن مرکزونو د یو ادارې نه چې د سر منسجم کې او د مشکلات او یو یې د سیمه مربوط مراجعو ته او کومو کور ته ولي کې نو په دې لحاظ باندې کارګرو نه کلم منسجم کې یې نشو مخره دي چې هغه کېدلی
ادینا بارکزی وای د دوی جوړ کړی سامان زیاتره په افغانستان کې خرڅیږي د دې په وینا د دوی د مرکزونو سامان استرالیا او امریکا ته هم وړل کیږي
افغانستان دکان لدی عملتا موږ خپل تمام عاشین چې یو هغه په فیسبوک لیدل او د خوښ مې دا اوسې د پاکستان د لړ نه موږ ته شان چې موږ زړه دی هغه سایتونه نه موږ لګو تاسو موږ ته جوړ کوي ولیکي نو پاکستان کې تر څو سم نه لګلې د سې انفرادي خلک ولیا چې تاسو هغه شي دوستان ته لګي د ډیزاینر هغه نه خو د سې موږ ته ولید
نوین هاشمی وای دوی په ننګرهار کې د هند له کونسلګری سره خبره کړې ده چې د ډیزاینونو د عصري کولو لپاره د دوی ځنې کارکونکو دی وروزی او د هند حکومت هم ورسره سلا شوه چې دا کار به ورته وکړي
مونږه هند کونسلګری سره په دې سلسله کې خبره کړې ده هغه مونږ سره وعده کړې ده چې لس خويندې به ډیزاینینګ کې لیږي الته به روزي خپلم دا خواهش لري چې جنکیانې ولیږي نو د فیشن ډیزاینینګ کې خصوصا خو چون زمونږه معاشره د ساده نه به غیر د محرم نه سوک زړه نه خکې چې بل ملک ته لاړ شي نو کچیر ته ورورو دا مسله حل شو خو لس خو زمونږه اوس په نظر کې لرو تجارت پېښونه چې ویلي گواغو سرم خبر اکڑی چی انشاءاللہ نجدی وقت کی بایو لیگو
د نوین په خبره په افغانستان کې د بی سوادۍ لکبله خځې نه غواړي بهر کار وکړي نو موري وای له اویا تر اتیا فیصد پورې خځې لخپل کوره کار کول غواړي خو په دې مورد کې باید پانګونه هم وشي
اویا نه اتیا فیصد خځې زله خکې چې خپل کور کې کار وکړي خو هغه د پاره د سرمایې ضرورت دی چې حکومت یا نور ډونران یا انټرنیشنل کمیونټي مرسته وکړي چې هغه ته کور کې مونږ کارونه جوړ کړي چې هغه خپل مخې ته وځي کاروبار
د ختیځو ولایتونو د سوداګرۍ خونو مشر قاسم یوسفی وای باید د خزو ټول کاروباری مراکز لیولوی مرکز سره رجسٹر کړل شي چې د یو مربوط اقتصادي او سوداګریز نظام لاندې راشي او خه اقتصادي ګټه ترلاسه کړل شي
یو دا چې د دې کې د مرکزونو مختلف ادارات او خصوصا خارجي مؤسسات جوړ کړي دي یو هغه چې سره نه لري اصلا تاسو د دوی سره د دیناري نو کارګرونو چې لکه تاسو خبره ده ټول فراس کې ده دا یو ټول کارګرونو چې تاسو غره تر ازیو د دوه سره شریکي یو مقصد دا ده چې یو دې په خاطر د لا سړی چې ډیر کمزوري وي او کدوې ته دولت کې ټول چې د ورن چې قوانین کې او اصل رقابت په شکل باندې د غیر تجارانو سره د رقابت کې لیږي
تاسو په خبرونه کې د ننګرهار ولایت د خزینه کاروباري مرکزونو د مشرانو او د سوداګرۍ خونو له مسؤل سره د دې کاروبارونو پر اقتصادي ارزښت او د ورپې خستونزو په اړه واورېدل په بل خبرونه کې به له یوې بلې اقتصادي موضوع سره حاضر شو اوس راته اجازه راکړئ په مخه مخه
اقتصادي نړۍ
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري